دا مشال رادیو دا استنی مشه استاس قربا گل ایازم وخت غرمی 12 بجې شوې دي په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو تازه بمباری کې وسلواله تمر جوړلې له وزیرستانه کډو شو ماشومانو ته د پولیو د څاسکو ورکولو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ډلې پر مستقبل او د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی د وختونو په شمول په نورو نړیوالو موضوعاتو په حق لرته درته هم رپورټونه لرو کولمړي وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان پوځوای په شمالي وزیرستان کې د وسوالو په پټنځینو په هوایی بمباری کې یو شمېر نور وسوال وجري دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د دویم پړاو لومړنۍ نتیجې به سبا اعلانوي او په فلسطین کې یو ځوان هلک په وژنه مظاهرې پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر تر مخه تیر ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه او بویا کې د جنگي الوتکو لخوا د وسلوالو په تنظیمونو په نخښه شوې دي او ګڼ شمېر وسلوال چې پکې زیاتره ازبک شامل دي وجل شوې دي او د دوی د وسلې ډیپوګان هم تباه کړي. د وسلوالو او یا د آزادو سرچینو لخوا د پوز دغه داوو تصدیق نه دي شوی. بلخوا آی اس پی آر وای په تحصیل سپینوام کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو عسكر وجل شوی او دوه نور د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هدایت د بنو د کمشنر په دفتر کې د بیکورشو خلکو لپاره یو کنټرول روم جوړ کړل شوی دی چې په دغه کنټرول روم کې به اسیسټنټ کمشنر ناست وي او د شمالي وزیرستان بیکورشي به خلک دغلته د هرې سرکاري محکمې خلاف خپل شکایت درج کولی شي. د دې ترڅنګ بیکورشي به خلک په خپل رجستریشن کولو کې د مشکلاتو په اړه هم دغلته د چارواکو سره خبرې کولی شي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې ټولو بې کوره شوو ماشومانو ته د پولیو ضد احساس کې ورکوي. ته دغه ادارې مشر ارشد خان وای د دوی ټیمونه به نه یوازې په کمپونو بلکې په کورونو هم ګرځي چې دا شان ماشومانو ته د پولیو احساس کو ورکول یقیني کړي. ارشد خان وای په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلکو کډې کړي چې پکې په زرګونه هغه ماشومان هم شامل دي چې د 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. جسټس ناصر الملک په نن د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث په ایوان صدر کې سوګند پورته کوي. هغه بعد د سپریم کورټ دویشتم چیف جسټس وي. په دغه دستور کې بعد ولسمشر ممنون حسین نه علاوه حکومتي چارواکي او د سپریم کورټ وکیلان ګډون کوي. جسټس ناصر الملک د خیبر پختونخوا د سوات سره تعلق ساتي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا د ګل پورس اعلان شي. د جمهوري ریاست د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخابي مسلو د حل لپاره به تکنیکی او سیاسي ټیمونه په خپلو کې خبرې کوي. د ولسمشرۍ امیدوار اشرف غنی احمدزی پرون د خالی پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل د لومړنیو نتایجو په اعلان کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. هغه دا شان د خپل سیال عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت جوړول هم رد کړ او زیاتوي
ما بر ائتلاف نه مدي ما بر خدمت
هم. اشرف غنی احمد زی وای موږ د ائتلاف لپاره نه یو راغلی بلکې خدمت ته راغلی یو. اول باید ائتلاف تعریف کړو چې د ائتلاف معنا څه ده. د ځانګړو ګټو څخه دفاع کول او یا له ملي ګټو څخه دفاع کول. موږ له ملي ګټو څخه دفاع ته ژمن یو. له ملي یووالي د قانون له حاکمیت او د افغانستان له حاکمیت څخه دفاع کوو.
حاکمیت افغانستان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن هم ژمنه کړې چې د دویم پړاو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا د ګل پورز اعلان کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلامي وسلوالو مشر چې په شام او عراق کې په ځینو سیمو کنټرول لري په عراق کې په مبینه توګه په خطبه ورکولو خاودل شوی. پرون د خالی پورس په یو ویډیو کې ابوبکر البغدادي د موصل په جمعات کې خبري کوي. بغدادي چې د جون په 29مه په شام او عراق کې د اسلامي ریاست جوړولو اعلان وکړ مسلمانانو ته ویلي چې د اطاعت دی وکړي. په دغه ویډیو کې هغه تورې جامع اچولي د اسلامي ریاست ایجنډا بیانوي. د تصدیق شوی چې په دغه ویډیو کې خودل شوی کس بغدادي دی او کنا. په موصل 13 میاشت په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډلې قبضه کړې ده. د فلسطین لوی سارنوال وایي د یو وجل شوي فلسطینی هلک د پوسټ مارټم نتیجې ښایي چې هغه سوځول شوی دی. فلسطینیان وایي چې اسرایلي سختریزو د غزوان هلک د دریو اسرایلي ځوانانو د مرګ په بدل کې وژلی دی. عبدالغنی اوبیبي پرون وویل چې د فلسطینی وجل شوي زلمي محمد ابو خدیر بدن په سلو کې 90% سوځول شوی دی. اسرایلي پولیس وایي دوی لا هم پلټنې کوي چې دغه هلک چا او ولې وژلی دی. د هغه په وژنه په یو شمېر سیمو کې مظاهرې روانې دي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي د روس پلو بلتون غوښتونکو لخوا په نیول شوي سلویانسک ښار د دوی د پاوس کنټرول په روانه جګړه کې یو مهم پرمختګ دی. هغه پرون د خالی په ورځ وویل په مشرقي یوکرین کې په سلویانسک او نورو نږدو ښارونو د دوی قبضه پوره کامیابي نه ده او د ډونیسک او لوهانسک سیمو د آزادولو لپاره به د دوی پوځي عملیات دوام لري. بلخوا وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک حکومتي چارواکو ته امر کړی چې د پولیسو، عدالتي نظام او د صحت په شمول د نورو محکمو کارونه زر تر زره بحال کړي. دا خبرې له هغې سم د سروستو شوي کله چې د یوکرین حکومتي چارواکو په سلویانسک د جګړې وروسته خپل کامی بیرغ ولګوه. د رپورټونو له مخې په دغه جګړه کې یو شمېر وسلوال وژل شوي او ژوبل شوي دي. او بل خبر دا چې د پولند په جنوب کې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. دغه جاس چې پیراشوټرز یې وړل له الوت لږ وروسته پرېوتی دی. یو چارواکی وایي په دغه جاس کې 12 کسان سپاره وو او دوی ټریننګ لا روان وو، خو د الوت لږ ساعت وروسته یې ور واخیست او را پرېوتو. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی شئ او لوستلی هم شئ. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د جنگي الوتکو په تازه بمباری کې یو شمېر وسلوال وژلي او ځینې پټنځایونه یې د لمنځه یوړي دي. چارواکي ویلي شمالي وزیرستان به کورشو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزر ناروغي ضد څاڅکو ورکول لپاره مکمل انتظامات شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ درهګرۍ پر ضد کاري ډله به څه نتیجې رامنځته کړي؟ افغان کارپوه عتیق الله امرخیل وایي
د افغانستان او پاکستان لوی درستیزان او دغه کاری ډلې په منځ کې ناستې دي، ولی هیڅ نوه نتیجه هم نوه، کار هم منفي و.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند اشرف غنی احمدزی وایي د ټاکنو خپلواک کمیشن باید د ټاکنو لومړۍ نتیجې سبا اعلان کړي او خپل سیال سره د ائتلافي حکومت جوړول یې هم رد کړل.
ما بر ائتلاف نه اومد، ما بر خدمت اومد.
با پیخور بچخان هوایی ډګر د نړیوالو هوایی شرکتونو د پروازونو د ځنډیدو له وجې مسافر او د ټیکټونو خرڅولو جنټان له کومو ستونزو سره مخ دي.
چې ایجنسیانو باندې یو کیسه ورش راغله، کسان پاتې شول، ټیکټ یې کینسل شوې، ایجنټانو ته مسلې جوړې شوې چې هر ایجنټ چې زما ویزا خرابېږي زما ټیکټ چې هغه ټیکټ ضایع شول.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم درته رپورټونه لرو. لمشال رادیو سره اردوونکو د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر خالی په ورځ جنگي الوتکو د وسلوالو پټنځاینه په نخه کړي. په بمباری کې د فوج په وینا یو شمېر وسلوال وژل شوي چې پکې خارجي وسلوال هم شامل دي، خو آزادو سرچینو د دغه اعداو تصدیق نه دی کړی. بلخوا په سپینواب تحصیل کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د ضرب عذب فوزي عملیاتو نور حال لسمینه د مشال لري خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان میرانشاه او بویا کې د وسلوالو 15 بلابل پټنځایونه د جنگي الوتکو لخوا په نخښه شوی او ګنشمیر وسلوالي وژلې دي. د فوز مطبوعاتي څنګه وای میرانشاه او بویا کې د وسلوالو لخوا مزاحمت ورسته د دوی زاله په نخښه کړي. عسکری چارواکی وای شمالی وزیرستان کې د وسلوالو پټنځایونو باندې بمبار کې زیات شمیر کې اسلحه ډیپوګان او د وسلوالو سرنګونه یې تباه کړي. د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه په وژل شوو کې زیاتره ازبک وسلوال شامل دي، خو د وژل شوو وسلوالو شمیر یې نه دی ښودلی. میرانشاه کې موجود عسکري چارواکي وایي تېر ماښام شمالي وزیرستان سپینوام کې امنیتي ځواکونو ګاډې د سړک غاړې سره بامي چاودنې سره مخ شوې چې پکې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي عسکر یې په سملاسي توګه د کوهاډ فوزي روغتون ته د درملنې لپاره وړلي. عسکري چارواکي وایي میرانشاه او میرعلي کې امنیتي ځواکونو پیشقدمي کړې او ځمکني عملیات یې هم پیل کړي، چې د دوی په وینا میرانشاه تحصیل څلوېښت فیصده برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې او د سیمې کنټرول یې په لاس کې اخیستی. میرانشاه او میرعلي ډویژنونه اولسي وګړي په مکمله توګه وتلي، خو شواس پینوام او رزمک ډویژنو کې زیاتره خلک په خپلو سیمو کې پاتې دي او دولت لاړخه ورته ویلي شوي چې دغلته عملیات نشته او دوی دې کډې نه کوي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم پیلېدو وروسته وسلوالو طالبانو لا هم تر اوسه میډیا ته کم بیان نه دی خپور کړی او د فوز دعوو په اړه څه نه وایي. میرانشاه، میرعلي، غلام خان او بویا تحصیلونو کې آزاد سرچینو لخوا هم سسپیناوی مخې ته نه راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټه په ځانګړي امر په بنو کې د کمشنر په دفتر کې یو کنټرول روم جوړ کړل شوی دی چې مقصد یې له شمالي وزیرستانه کډه شوو خلکو سره مرستې کول دي. د بنو مرستیال کمشنر به په دې ځای کې هر وخت موجود وي چې کډوالو ته ورپېښو ستونزو په اړه به ګامونه پورته کوي. نور حال له پېښور د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا د وزیر اعلی پر خټک په هدایتو باندې په بنو د کمشنر په دفتر کې یو کنټرول روم جوړ شوی دی چې د هدایتو تر مخه په دې کې اسیسټنټ کمشنر هر وخت موجود وي. دین علاوه چې کوم کمشنر بنو د محسن هغه هم دلته موجود وي. دې کار او د دې فائده به داسې وي چې کوم هم آی ډی پیس ته څه قسمه ستونزه وي یا د کوم هم سرکاري ادارې یا ناز راشه پی ډی ایم ایس په یا د شان د واګډا خلاف څه قسمه شکایت وي، نو دغه تدقیق شي، نو دغه تکي خپل شکایت در کول شي چې هغه باندې به فوري عمل درامد کیږي. دین علاوه چې کوم آی ډی پیس دي هغه د خپل رجسٹریشن پته نه لګي، هغه ته دا پته نه کیږي چې کوم ځکه به دوی خپل مرسته تر لاسه کړي، نو هغه ته دغه ګایډ لاین سم ورکول شي چې کوم کوم ځکه به دوی زی کوم کوم ځکه چې کې کوم لري او د کوم کوم اډل نه نمبر دي. دین علاوه چې کوم رسندوی اداري دي هغه هم د دغه کنټرول روم با دغه کنټرول روم خپل امداد تر لاسه کولی چې سمره د سمره آی ډی پیس د پر سمره مرسته په کار کې کوم څه جوړونه دي ته ضرورت دي او کوم قسمه سیزن دي ته کار دي. دغه کنټرول روم جوړ شوی دی چې د آی ډی پیس د سنتیو لپاره او سمره معلومات څو کوم تر لاسه کوي کغه ژورنالیستان دي، خبري اعلان دي، دغه کنټرول روم سره کولی شي اړیکو کې خپل معلومات نه تر لاسه کړي.
شبیر مجان نو چې تاسو ته معلومات درکول چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا په بنو کې د مرستل کمشنر په مشرۍ کې چې کوم کنټرول روم جوړ کړل شوی دغه په اړه تفصیلات راکول. په دې موضوع کې پاتې کېږو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د فوزي اپریشن له وجې په لکونو خلک د دغه ځاینه به کور شي بي. په دغه کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د جون 2012 کال رئیس ورته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوی. د چارواکو په وینا اوس په دغه ماشومان ته د پولیو د واکسین ورکولو لپاره انتظامات کوي. نور تفصيل له ملیحه میرزادان اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د کاروایی لامل تر دې دمه څه کم 1 لک کډوال رجستر شوی دي. په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د شمیر تر مخه په دغه بیکوره شو کسانو کې خواوشا 3 لک ماشومان شامل دي. په دې کې د زرګونو پښمیر کې د 15 کالونو کموم را هغه ماشومان دي چې د 2012 راهیسې په سیمه کې د وسلوالو لخوا پر پولیو ضد کمپین د بندیز لامل د بيماري خلاف ساسکونه په برخه پاتې دي. د صحت په برخه کې کارکونکي اندېښنه څرګندوي چې د کډوالو د تګ لامل په هغو ځایونو کې د پولیو ناروغي خورې دي شي چرته چې دوی پاتې کیږي. خو بیا چارواکي وایي له دې سره هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو د ورکولو موقع پیدا کیږي چاته چې د کلونو راهیسې ساسکي نه دي ورکړل شوی. د اف ډی ایم ای مشر ارشد خان وایي ټولو کډوالو ماشومانو ته یو واري په سید کې چیک پوسټ د ګوزن ضد ساسکي ورکړل شوی دی. اوس په ټیمونه دوی ته د دویم پړاو ساسکي ورکړي.
ماشومان ته راوتي دي کنه هغه ټول د موږ سره او اوس چې کوم په
چارواکی وای د شمالی وزیرستان زیاتره کډوالو په بنو کې خپل خپلوانو کړه پناه اخستی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو زیت کمپین یو تنظیمونکی سعود احمد وای د کډوالو ماشومانو لپاره یو شمیر کمپینونه روان دي چې د دوی تر رجستریشن پس هغه سیمو ته هم ورسیږي چرته چې دوی پناه اخستی.
موږ د 14 جون باندې یو کمپین شیډول کړو د دې لپاره چې د 26 کې بیا هغه نه پس 23rd 4th او 25th کې باندې په 76 کې یو کمپین د 1st جولای باندې روان دي. په پای کې صرف هاي ریسک یو کونسل دی او چې کوم لګي از نو جدي سم دي مختلف ترانس پوینټ باندې کړه چې دی نو التا دې ته پوینټ باندې ریسټریټر ورته دي ته پولیو ویکسینیشن کوي ته باقي دې باقي دې رجستریشن کوي او وي ته پولیو ویکسینیشن هم کوي ته پر ترانس پوینټ باندې او کدي چې ته هوست پاپولیشن کې دي نو التا هم دي تاسو موږ د دې سره موږ کمیونیکیشن سټاف دې ډیسټریټ ایڈمنیسټریشن سټاف دې ته ټول دې رجستریټ دې ګوري کوم دې کې دي او دې ټیم له دې دې کوي
دا چې تر اوسه په دغه کډوالو کورنو کې څومره ماشومان نو ته د پولیو زیت څاڅکي ورکړل شوی دی. سعود احمد وای
کوم په 23 باندې کمپین شوی دی نه دا وی ریپورت تاسو ته مې 14000 ماشومان په دې کمپین کې په بنو کې شوی دی 2000 تقریبا دی خان کې شوی دی 2000 نلز بیا چې دی خان کې شوی دی تر کې 1950 ماشومان شوی دی د لکی مروت کې تقریبا 7000 ماشومان پښین شوی دی او تان کې 1300 دا ماشومان اندر 5 ایر دی.
پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل دي چرته چې د ګوزن ناروغي اوس هم موجوده ده. د ملګرو ملتونو په خبره په پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلي دي چې تیر کال د کیسونو شمیر 19 وو. پروان کال کې 6 کیسونه په وزیرستان کې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د پولیو 9 کیسونو ته په کتلو سره د ملګرو ملتونو د صحت ادارې لخوا له پاکستان نه نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره پولیو ضد واکسین لازمي ګرځول شوی دی.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. د پاکستان افغانستان کاري ډلې په شمالي وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د همکارۍ په اړه غونډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان پر پاکستان تور لګوي چې په هلمند ولایت کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او له افغانستان غوښتنه لري چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله پر ضد کاروایی وکړي. آیا په دې حالاتو کې به دا کاري ډله څومره ګټور وي؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي به تر څومره حد پورې ختم شي او د دې ډلې مستقبل به هم د نورو غونډو په شان بې نتیجې وي او که څنګه؟ د دې پوښتنو جواب په دې رپورت کې ورو. د پاکستان افغانستان د دفاعي چارو کارپوهان په دې اندي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکارۍ کې صداقت او رښتینولي پکار دي. په کابل کې د افغانستان د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وای کډواله خواوې د دې جګړې د ختمېدو لپاره په خپل منځو کې په راستي کار وکړي او خپل اهم اهنګي ولري نو دغه کاري ډله به موافقه ولري.
د افغانستان او پاکستان لوی درستیزان او دغه کاري ډلې په منځ کې ناشتي دي ولې هیڅ نو نتیجې هم نو کار هم منفی وو، ځکه چې د پاکستان لوري هغه ژمنې چې ده کړې وې هغه یې ترسره نه کړې. په عینې ناسته کې په کنړ باندې راکټونه راتلل او دغسې نور کلکیشونه په افغانستان کې جریان درلود. نو موږ داسې فکر کوو چې دا کاري ډله هم د همغې په شان کوي نو طبعاً چې دا نتیجه نه لري.
عتیق الله امرخیل په خپلو خبرو کې د کاري ډلې نه ډیر زیات خوشبینه نه ښکاره کېدو، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې د موجوده کاري ډلې په اړه هیله لري چې دا به څه نتیجې رابرسېره کړي.
د بے باورۍ له کبله دواړو هیوادونو ته ډیر زیات زیان رسېږي. زما په اند په دې اوسنیو او پخوانیو لوزنامو او نورو کارونو کې توپیر شته. موږ هیله لرلی شو ځکه چې په پاکستان کې ډیر زیات بدلون راغلی دی. پاکستان په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات شروع کړي او په وسلوالو کې هم توپیر نه کوي. پاکستان په خپل ځان باور لري چې په خپل داسې عملیات کوي نو بیا له افغانستان هم غوښتنه کولای شي.
کاروائی کر رہے ہیں تو ہم افغانستان سے مطالبہ کر سکتے ہیں.
خو افغان کارپو اتیک اللہ امرخیل پدی دریز دے چھ پاکستان دا افغانستان نہ کومه همکاری غواڑی هغه د دې هیواد په واسکې نه دا. امرخیل وای چې د پاکستان فوج باید فوزی عملیات د کرخینه شروع کړي وي. د دې پښتنې په جواب کې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادي به څنګه لمنځه یوړل شي نو موري وای
دا کولای شي چې پاکستان یې رفقا ځکه چې ترهګرو ظالم په پاکستان کې دي. نو پاکستان باید دا صداقت وکړي, پاکستان دا کار باید وکړي چې پاکستان د افغانستان سره یعنی نن چې ګوري سیاست د ملکي د پاکستان او نظامي د پاکستان ډېر تفاوت لري. صدراعظم خبرې کوي وعدې ورکوي او نظامیان هغه کې دغه وعدو باندې وفا نه کوي بلکې هغه د خپل ستراتیژي خپل مخ کې بیایي.
په دې رسو کې هم د افغانستان جګپړو چارواکو پر پاکستان تورونه لګولې وو. په دې حالاتو کې تورونو او بیا تردیدونو با د ترهګری پر ضد همکاري څه اغیز ولري؟ د پاکستان د دفاعي چارو کارپو تلد مسعود وای
بیانات سے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے جب
په بیان سره معاملې خرابېږي او بیا په ځانګړې توګه ک جګپړي چارواکي دا ډول بیانونه ورکوي نو په داسې کولو سره د همکاري تامه ساتل ناممکن سي. زما په اند دا ډول بیانونه سخت ډډه کول پکار. او بل پاکستان په هلمند ولایت کې په لاس وهنه کې ښکیل نه دي بلکې په دې سره پاکستان ته زیان رسیږي. داسې بیانونه نه خود پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. د دې ګټه یوازې اورپک ته رسیږي.
کارپوهان دا هم وایي کچري پاکستان د خپلو اهدافو نه لاسونه واخلي نو گاونډي هیوادونو او په خاصه توګه افغانستان سره خپل ټولې مسلې حل کولی شي. اوریدونکو تاسو رپورټ تاسو اوریدل او تاسو خبرو چې د پاکستان نوی چیف جسټس ناصر الملک د خپل څوکۍ سوګن پورته کړی دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه مشال رادیو خبریال نخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي څنګه موږ سره هم خبره کړې وه. درته وایي چې جسټس ناصر الملک د پاکستان د نوی چیف جسټس په حیث سوګن پورته کړی که تفصیلات را سره شریک کړئ.
بالکل ګلیاز, اوس نه لږه شیبه وړاندې د جسټس ناصر الملک چې کومو هغه د پاکستان د دویشتم چیف جسټس په حیث باندې د خپل عہدې سوګند پورته کړلو. د حلف برداری دا تقریب چې کومو دا په ایوان صدر اسلام آباد کې وشو چېرته چې صدر ممنون حسین د جسټس ناصر الملک نه حلف واغستو. په دې تقریب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د درې واړو فوجونو چې کوم مشرانو جوائنټ چیف آف سټاف کمیټۍ مشر او وفاقي وزیرانو دغه شانتي کوم پخوانی چیف جسټس چې تصدق حسین جیلانی او اغینه وړاندنې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په شمول نور یو شمیر سینئر وکیلانو په دې کې ګډون وکړلو. جسټس ناصر الملک چې کوم دی ګلیاس دی د یو کال او یو میاشتې نه ډیر لس میاشتې لپاره د چیف جسټس د چې کوم دی د عہدې سوګند پورته کړو ځکه چې راتلونکي کال په اګست میاشت کې بعد دوی موده هم پوره شي یعنې دوی عمر به 15 شپېته کال ته ورسي او دغه شانتي دوی به بیا د خپلې چوکۍ څخه ریټایر کیږي او د اغې وروسته چې بیا د سپریم کورټ کوم نور سینئر ترین جج به جسټس جواد اسخواجه هغه به چیف جسټس جوړیږي. زه دا هم وایم چې د درشان د تصدق حسین جیلانی د ریټایر کېدو وروسته دا وخت د سپریم کورټ د ججانو شمیره چې کومه ده هغه 14 ته ورسېدله چې پکې درې د خیبر پښتونخوا نه چې کوم ججان دي.
دا راته وایي احمد الله سید خو د چیف جسټس جسټس ناصر الملک تعلق د کوم ځینه دی او کدی اړه باندې لنډ شاده خبرات وکړه.
بالکل, ما عمدہ خبره کوله چې د چیف جسټس جسټس ناصر الملک چې کوم دی تعلق د خیبر پختونخوا د سوات ضلع سره چې کوم دی او دغه نه علاوه جسټس ناصر الملک چې کوم هغه دین وړاندې د خیبر پختونخوا د های کورټ چیف جسټس او جوړ شوی دغه شان هغه بیا په 2015 کې چې کوم هغه د سپریم کورټ جج وټاکل شو او 2014 یعنی نن تاریخ چې کوم هغه د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو.
صحیح, ډیر مننه احمد الله د تفصیلاتونه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوایي. دا په خبر په بچا خان هوائي ډګر دوه ونی وړاندې په یوې الوتکې د ډزو په پیخه کې په جاس کې ناسته یو خزه وژل شوې و دوه نور مسافر ژوبل شوي ول. د پیخ روسو زیاتره نړیوالو هوائي شرکتونو خپل پروازونه ځنډولي ول. خو تیر ونی د پاکستان د ملکی الوت ادارې سیول ایویشن اتارټي ویلي وو چې د خطر هوائي شرکت د پیښور د بچا خان پر هوائي ډګر خپل کار او پروازونه بیا پیل کړي دي. خو دریو نورو هوایی شرکتونو لا هم خپل پروازونه نه دی بحال کړي چې له وجې د ټیکټونو مقامی ایجنټان او مسافر سخت ستوندو سره مخ دي. پر دې موضوع نور تفصیل لپاره خبره د مشال لډي خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پېښور باچا خان نړیوال هوائی ډګر ټرمینل منیجر لطیف الحق مشال رډیو ته وویل چې د پی آی اے په جاز د ډزو پېښو وروستو په پېښور هوائی ډګر باندې د سعودي امارات او اتحاد ایرلاین سرویس د ځن ښکار دی.
اسلام آباد پرون لیٹسٹ دغرا کرے نو ٹل 7 جولائی غریب اسلام آباد نو اپریٹ کئ غریب کدی شي دیس بای منڈے غی دا دغرا جی کنا غلبن منڈے ہی دے 7 تو 7 والا فلائٹ کو اسلام آباد نہ دین بیا کدی شي پاغرو دو بیا تو نیکسٹ چیز صدا غی دغی ڈیسیژن اخلی دغی سکیورٹی دغ والا
نو موڑی جاتا کڑا چی پی خور ہوائی ڈگر باندی دا موجودہ صورتحال لوجی کم مالی زیان نکیگی خو بہر تلن کی مسافر ورسرا دستون زخکار دی. پی خور کی دا یو ٹریول ایجنسی مالک قدیر داوڑ وائی چی پی خور ہوائی ڈگر باندی دا زن ایرلائنز دا سرویس زندی دلو لوجی بہر تلن کی خلکو تا مالی زیان نهم رسیدلی دی.
چی جنسیانو باندی یو کس مرش را لو کسان پاتے شل ٹکٹی کینسل شوے ایجنٹانو تا مسئلے جوڑے شوے بکی ہر ایجنٹ تا چی زما ویزا خراپے گی زما ٹکٹ آئیو دا کس قسم مشکلات جوڑ شل کلائنٹ تا پکے مسافر ہوتا چی آغا ٹکٹ ضائع شل اور دیر کسان دا سم وی چی آغا چھوٹی بلکل پاخری ورزی ویلا اولاد وی چی آغا دا متحدہ امارات وی یا دا سعودی سارا تعلق کو چی آغا آل تا کی ویزی ختم دے نو آغا تا دیر زیادا مسئلہ جوڑا شوا
یاد دیوی چی دا جون پسلی رشتہ منیٹا دا ریاض سخ پیخور تلاتلون کی دا پی آئی اے پا جہاز باننے پا پیخور ایرپورٹ دا کزی دو پر محال ڈز شیو ہوئی چی پکی یو سپر لے زنانا مڑا اور دا پی آئی اے دو کارکون کی جوبل شیو ہو. زلان یوسفزئی مشال ریڈیو پیخور.
پختو وائے مشال ریڈیو وار
ټاکل شوی چې د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو لومړی نتیجې سبا د ګل په ورځ اعلان شي. پرون د خالی په ورځ د بدلون او دوام د ټیم مشر اشرف غنی احمدزی ویل نتایج باید د ژمنې سره سم اعلان شي او نور ځنډ یې دوی ته د منلو نه دی. نوموړي همدارنګ د خپل سیال عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت جوړول هم رد کړل. خو بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالن انتخاباتي ټیم وای سوچې پاکې رای له ناپاکو نوي بیلې شوي دوی به هیڅ ډول نتایج ونه مني. د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو د انتخاباتو د لومړني نتیجو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو د څرګندونو په اړه تفصیل د اجمل انت په رپورټ کې اورو.
د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی د خپل سیال عبدالله عبدالله سره یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو خبره رد کړه. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه شته واضح رد کړې. وی ویل خلک اندېښنه لري او پوښتنه کوي چې آیا کوم جوړ جاړی مو کړی که نه. زموږ ځواب څرګند دی، موږ هیڅ ډول معامله نه ده کړې. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه،
ما بر ائتلاف نه اومدي، ما بر خدمت هم.
اشرف غنی احمدزی وایي موږ د ائتلاف لپاره نه یو راغلي بلکې خدمت ته راغلي یو. اول باید ائتلاف تعریف کړو چې د ائتلاف معنا څه ده. د ځانګړو ګټو څخه دفاع کول او یا له ملي ګټو څخه دفاع کول. موږ له ملي ګټو څخه دفاع ته ژمن یو، له ملي یووالي، د قانون، له حاکمیت او د افغانستان له حاکمیت څخه دفاع کوو. نوموړي وار بیا ټینګار وکړ چې د غبرګولي د میاشتې پر 14 نیټه باید لومړني نتایج اعلان شي او نور ځنډې دوی ته د منلو نه دی. د انتخاباتو د مهالویش سره سم باید د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج د چنګاښ پر 14 نیټه اعلان شوي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې په کابل کې وویل چې د ځینو مرکزونو د رایو د بیا څېړنې له کبله به د ابتدایي نتایجو اعلان تر دوشنبې وسنډوي. له هغې را وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو بیا ټینګار کړی چې د دوشنبې په ورځ به لومړني نتایج اعلان کړي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدري ویلي څو چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې نه شي د لومړنیو نتایجو اعلان ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی حیدري د شنبې په ورځ ویل د دواړو انتخاباتي ډلو تخنیکي ټیمونه له نږدې کار کوي څو له دې بحران څخه د وتلو لاره ومومي.
مذاکرات جریان داره تا اینکه بتوانن در چارچوب یک برنامه مشخص
مذاکرات روان دي چې وتوانیږي د تخنیکي نظره د یو ځانګړي پروګرام په چوکاټ کې د څارونکو په موجودیت کې تقلب وڅېړي.
تر دې مخکې په کابل کې د اروپایي ټولنې انتخاباتي څارونکو مشر تایس برمن هم په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د رای ورکولو زرګونه مرکزونه دویم ځلې څېړنې ته اړتیا لري. خو د دوی په ځواب کې د شنبې په ورځ اشرف غنی احمدزی وویل د اروپایي ټولنې څارونکي خپل سپارښتنې ملګرو ملتونو او د انتخاباتو کمیسیونونو ته سپارلی شي. د اشرف غنی په وینا دوی هم د انتخاباتو پر شفافیت او د کمیسیونونو پر مؤثریت ټینګار کوي. په عین حال کې دوه امریکایي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره خپلې جلا جلا کتنې مثبتې ګڼلې. جان مکین په کابل کې خبریالانو ته ویل هیله مند دی چې د افغانستان د انتخاباتو جنجال به د دوشنبې تر ورځې هوار شي.
جان مکین په عین حال کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې انتخاباتي ناندرو ته د هواري لار ونه موندل شي په دې هیواد کې به سیاسي بحران رامنځته شي چې د افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو مرستې هم کمې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال لړی ته خبرونه تاسو غوږی وخت شوه د غرمی دولس نیمې بجې فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې د وسوالو په پټن ځایونو په هوایي بمباری کې یو شمېر نور وسوال وجلی دي. آی ایس پی آر وای په وجل شو کې زیاتره ازبک وسوال شامل دي. پلي آزادو سرچینو په دې اړه سم دي ویلي. بلخوا په تحصیل سپینوام کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو عسکر وجل شو او دوه نور ژوبل دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې ټولو بې کوره شوو ماشومانو ته باید پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هدایت د بنو د کمشنر په دفتر کې د بې کوره شوو خلکو لپاره یو کنټرول روم جوړ کړل شوی دی. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک دغلته د هرې سرکاري محکمې خلاف خپل شکایت درج کولی شي. جسټس ناصر الملک نن د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث په ایوان صدر کې سوګند پورته کړ. هغه د سپریم کورټ دویشتم چیف جسټس دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د دویم پړاو لومړنۍ نتیجې به سبا اعلانوي. د ولسمشرۍ امیدوار اشرف غنی احمدزی پرون د خالی پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل د لومړنیو نتایجو په اعلان کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. د اسلامي وسوالو مشر چې په شام او عراق کې په ځینو سیمو کنټرول لري په عراق کې په مبینه توګه په خطبه ورکولو خاطر شوی. پرون د خالی پورس په یو ویډیو کې ابوبکر البغدادي د موصل په یو جماعت کې خاطر شوی چې د اسلامي ریاست ایجنډا بیانوي. د فلسطین لوی سرنوال وایي د یو وژل شوي فلسطینی هلک ته پوست مارټم نتیجې ښایي چې هغه سوځول شوی دی. فلسطینیان وایي چې اسرائیلي سخت‌دریځو د غزوان هلک د درو اسرائیلي ځوانانو د مرګ په بدل کې وژلی. د هغه په وجنا په یو شمېر سیمو کې مظاهرې روانې دي او د پولینډ په جنوب کې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي دي او یو ژوبل شوی دی. دغه جاز چې پیراشوټر زیوړل له الوت لږ ساعت وروسته پرېوتی دی.
خبرونه لنډیز مو واورېدل. اوس وخت شوی دی د پاکستان د مقامي ورسپانډو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل د پاکستان د مقامي ورسپانډو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای غونډه کې پریکړه وشوه چې د آئین د آرټیکل 215 تر لاندې چې کوم ځای کې سیول انتظامی ته د پوز ضرورت وي هغه به پوز راغواړي او چې کوم ځای کې پوز کاروایی کوي هلته به های کورټ هم خپل اختیارات نشي استعمالولی. د دې مطلب دا شو چې پوز به د خپلو کاروایانو دپاره هیچ چاته جواب دی نه وي. اداریه وایي چې هسې خو په ظاهره د دې فیصلې په شا اندرونی او بیرونی خطرې ښکاري خو حقیقت کې حکومت ته د سیول نافرم معنی او سیاسی جماعتونو لخوا یره او د هغې مخنیوي د پاره پوز په یو بل محاذ ورچوي. ادارې زیاتوي چې دا ټیک د ملک د خطرو سره مخ دی او شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو په ضد کاروي روانه ده او داسې حالاتو کې سیاسي جماعتونو له هم پکار دي چې یو موټی شي او خپل سیاسي ایجنډې د لږ وخت لپاره پرېږدي. خو حکومت له هم پکار دي چې سیاسي جماعتونو په کمو وجوهاتو د سیول نافرمانۍ او تحریکونو دړک ورکړې ده باید چې دغه وجوهات ختم کړي شي. ادارې اخره کې لیکي چې حکومت له کار دا چې ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې واخلي او سیاسي بصیرت سره د مسلې حل الټوي او کومه هر مسله پوسټ پریږدو او هر کار پسې پوز را بلو نو سوچ پکار دی چې اخر د دې فیصلو با په ملک او راتلونکي س اثرات پریوزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د افغانستان پوزي پلاوی د پاکستان سفر وکړو او دلته د پاکستانی پوزي مشرانو سره ولیدل. د دوران افغانستان پلاوی شکایت لرلو چې پاکستانی توپخانه په افغانستان ګولې وروي او دغه لړکیه بازي ثبوتونه هم وړاندې کړل. د دې په جواب کې د پاکستانی چارواکو وینا وا چې کله د پولې هاغه اړخنه په پاکستانی پوستو یا کلو حمله وشي نو پاکستانی پوز یوازې په خپل دفاع کې داسې کوي. اداریه وایي چې د دوران د خ او بد طالبانو په حق له هم خبرې وشوي او پریکړه وشوه چې باید دا تصور ختم کړي شي او په کار د چ پاکستان د حقانی نتورک په ضد هم کاروایی وکړي. خو د دې سره سره پاکستان هم تورو لګو چې د سواد نه تختې دورستو ملا فضل الله افغانستان کې پټ دی او هلته روزن ځایونه جوړ کړي او په پاکستان حمله کوي. اداري وړاندې لیکي چې د پاکستان افغانستان تورونه دا خبره څرګندېږي چې کله به هم دا تعلقات ښه نشي او تر څو چې د دوی په یو بل اعتماد نوي او یو بل ته اعتماد نوي ورکړي، د پولې دواړو غاړو ته میش ترهګر به خپلې خپلې کاروایانې جاري ساتي او د دې نقصان به دواړو ملکونو ته رسي. اداري اخره کې لیکي چې د منطقې د امن او سلامتۍ لپاره د شمالي وزیرستان اپریشن یا د افغانستان نه د خارجي قواو وتل اهم نه دي، بلکې اهم دا دي چې دواړه ملکونه یو بل ته کلک لاس ورکړي او د دې دلدل نه د وتو کوشش وکړي او تر څو چې داسې نوي شوي په یوازې یوازې د دې مسلې حل ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوج د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې چې عملیاتو وروسته به په راتلونکي به څه کول وي. بلخوا سی این ایس نیوز په یو رپورټ کې لیکلي چې امریکا به افغانستان ته د لوبو په برخه کې 4.5 لک ډالر مرستې ورکوي. د دوړو لیکونو غټ کې درته زما همکار انیسا جمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نامه عملیات د هوایي بریدونو او بمبارۍ وروسته اوس د ځمکنۍ کارروایۍ مرحلې ته رسیدلې. مقالې د لیکوال باب وډوارد د اوباما سوار کتاب اړخ ته اشاره کړې چې پکې د افغانستان او پاکستان ستراتیژي د پرمختګ جاج اغستل شوی. مقاله لیکي چې دا سخکاري پاکستان د دغه لیکوال په مشورو عمل کړي. په دې کتاب کې لیکل شوی چې پاکستان ته له وسلوالو سره خپلې پیچلې اړیکې ختمول پکار دي چې د پاکستان ملاتړ ورته ترلاسه دي. مقاله لیکي کله چې یو هیواد د خپلو سیمو د بیرته اخیستو لپاره جګړه پیل کړي، نو تر ټولو زیات عام خلک ترې متاثره کیږي. په کمی کچه د تاوتریخوالي په شکل کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو ته په فوري توګه د پاکستانیانو د پام ضرورت دی. دا یوه ښه موقع ده چې قبایلو ته په خاري ټولنه کې د ژوند تیرولو ګټې وښودل شي، چېرته چې قبایلي قانون نه بلکې د هیواد قانون یو قوت وي. مقاله لیکي که څه هم د پاکستان لپاره د ځایي خلکو زړونه او ذهنونه ګټل ګرانه ده، خو دا هیواد د ښې وسلې او په ښه ډول روزل شو امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه ګټلی شي. دې حالاتو ته په کتو سره د عملیاتو د کامیابۍ اعلان هغه وخت کېدلی شي کله چې پاکستان په دواړو طریقو سره کامیاب شي. بلخوا سی این ایس نیوز په خپل ویب پاڼه یو رپورټ خپور کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به افغان ښځو ته د کرکټ لوبې روزنه ورکولو لپاره 4.5 لک ډالر خرچ ورکوي، چې پکې به د افغان، هند او د پاکستان ښځینه لوبغاړو صلاحیتونو تبادله کیږي. په کابل کې د امریکا د ولسي چارو دفتر مختلفو سازمانونو ته بلنه ورکړې چې هندي، پاکستاني او افغان لوبغاړو ته د کرکټ په اړه د روزنې په برخه کې د پرمختیا، همکاري او د مقامي لوبو لپاره وړاندیزونه جمع کړي. په دې کې د پاکستان، افغانستان او هند 45 لوبغاړي وي، چې پکې به لوبغاړي، روزونکي او عمله شامل وي. دا کسان به د یوې اونۍ نه زیاتې مودې لپاره د صلاحیتونو د تبادلې او روزنې د ترلاسه کولو په پروګرام کې برخه اخلي. سی این ایس لیکي که څه هم هند او پاکستان سره ښځینه لوبغاړو ته د روزنې ورکولو لپاره مسلکي پروژې شته، خو د صلاحیتونو د تبادلې دا پروګرام به افغانستان ته هم ګټه ورسوي، چې داسې به دوی وکولی شي چې ښځو ته د کرکټ روزنه ورکولو لپاره خپل یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، تاسو لپاره په دې خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو او دوه موضوعات دي، یو د عراق او بل د اوکراین. نو لومړی عراق په لور ځو. د سنی مسلمانانو یو پیاوړی مشر یوسف قرضاوی ویلي چې د عراق او شام په خاوره د جهادي ډلو لخوا د اسلامي خلافت اعلان د شریعت سره په ټکر کې دی. دا تیر خالی پورس د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالو ډلو په هغه خاوره کې چې له عراق او شام څخه یې نیولې د اسلامي خلافت اعلان وکړ او د ټولې نړۍ پر مسلمانانو یې غږ وکړو چې له دوی سره یو ځای شي. ابو بکر البغدادي د دوی په خبره د خلیفہ په توګه نومول شوی. تر دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي شخصیتونو د دغه ډلې لخوا د اسلامي خلافت اعلان غندلې بو او هغه یې له ناوړه اقوابو سره تړلې کار بللې دي. فریبا ظاهر نور تفصیل راکوي.
قطر میشته یوسف قرضاوی چې په مصر کې د اخوان المسلمین یو روحاني مشر دی، په یوې لمی کې ویلي چې د شریعت لمخې د یوې ډلې لخوا د اسلامي خلافت اعلان منع سوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه ډول چارې په عراق او سوریه کې د مسلمانانو لپاره خطرناکې پایلې لري. دغه با نفوذ روحاني مشر ویلي چې دغه اعلان او د یوې جهادي ډلې لخوا د خلیفه نومول چې په خپلو افراطي نظریاتو مشهور دی نسی کولای هغه شرایط پوره کړي چې شریعت ورته ټاکلی دی. هغه وایي د خلیفه لقب یوازې د ټول مسلمانو هیوادونو لخوا چاته ورکول کېدای سي، نه د یوې ډلې لخوا. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم یوه ډله چې لسه مودې راهیسې د عراق په شمال او لویدیځ او هم د سوریې په ختیځ برخو کې ځینې سیمې نیولې، تېره یکشنبه د اسلامي خلافت جوړېدو اعلان وکړ او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته بلنه ورکړه چې د دوی لخوا نومول سوی خلیفه ابوبکر البغدادي سره یو ځای سي. د فرانسې خبري اژانس پر راپور کې راغلی چې له هماغه ورځې راهیسې نورو اسلامي شخصیتونو هم دغه اعلان غندلی دی. یو خلافت په اصل کې یو نړیوال اسلامي دولت وي چې د داسې مشر لخوا اداره کېږي چې دواړه هم سیاسي شخصیت ولري او هم مذهبي. د سني مسلمانانو تر ټولو معتبره مرجع الازهر په دې باور ده چې ټول هغه کسان چې نن د دغه اسلامي دولت په نوم غږیږي تروریستان دي. دا خبره د الازهر یو لوړ پوړی استازي شیخ عباس شومان د روانې اونۍ په سر کې د فرانسې خبري اژانس ته وکړه. هغه ویلي چې اسلامي خلافت په زور نه جوړیږي، د دې خبره د یو هیواد اشغال او د هغه د نیمایي نفوس وژنه اسلامي دولت نه دی، دا د شیخ په وینا تروریزم دی. په سعودي عربستان کې ریاض ورځپاڼې ویلي چې دغه خلافت تر یوه تروریستي سازمان ورهاخوا بل هیڅ شی هم نه دی، داسې سازمان چې د دوی په خبره یوازې یو کس یې مشري کوي. په اردن کې هم د القاعده یوه مذهبي مشر حسن برقوي چې په ابو محمد المقدسي مشهور دی دغه اعلان غندلی او خبرداری ورکړی چې دا کار به نورې وینې تویونې ته لاره هواره کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اور دوم کو تاسو لپاره په یو بل نړیوال موضوع هم رپورت لرو. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې هواد په ختیز سول او یانسک اخار د اوکراین بیرغ دربل شوې دي. د اوکراین د دفاع وزارت چې روس په لوی بیلتون غوښتن کې ل دې خار ایستل شوی، د روس په لوی بیلتون غوښتن کو مشران وای ل خار وتلی خو ماتې نه ده خوړلې. په دې اړه نور تفصيل ل اجمل ان صحاور.
اوکراینی ځواکونو د دې هیواد ملي بیرغ د سلویانسک په خار کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو پر اصلي مرکز تر ولې د اوکراین د دفاع وزیر والری هلیتی پرون ویل چې د محل د اوکراین بیرغ د سلویانسک خار په مرکزی ودانۍ رپیږي. دا وروسته لاغه ده چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د شپې لخوا د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ل دې خار څخه روس پلوي بیلتون غوښتونکي وویستل. د اوکراین د دفاع او ملي امنیت د شورا ویاند اندري لایسنکو پرون په کیف خار کې په یو خبري غونډه کې وویل
چې سهغونی و نچی زاتوچنو سلویانسکا
د وای تیر شپه روسي پلوي بیلتون غوښتونکي چې د اوکراینی ځواکونو تر سختو ډزو لاندې و مجبور شول چې لخار وتختي. په نتیجه کې یو ټانک، دوه زغروال موټر او پترورستانو پورې دوه نور تړلې وسایت ویجاړ شول. د روسیې د کورنیو چارو وزیر ارسینی واکوف هم ویلي چې روسي پلوي بیلتون غوښتونکي د سلویانسک له خاره وتلې دي. د روسیې څلور شپنوم خبري چینل ریپورت ورکړی چې وسلوال له سلویانسک خار څخه په شاشوي او مرکزی د کراماتورسک خار ته انتقال کړی دی. د بیلتون غوښتونکو مشانو بیا ویلي چې دوی له خاره وتلې خو ماتې نه ده خوړلې. له سلویانسک څخه د روس پلوي بیلتون غوښتونکو ایستل د کیف لپاره لوی لاستراوړنه بلل کیږي. د اوکراین مرکزی حکومت لتیرو درې میاشتې رئیس هڅه کوي چې د دې هواد په ختیس کې پر هغه سیمو بیرته واکټینګ کړي چې روسي پلو بیلتون غوښتونکو لاندې کړي دي. سلویانسک یو له همدې سیمو او د روس پلو بیلتون غوښتونکو له مهمو مرکزونو څخه و.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار زیاده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال اړیکو خبرونه ته تاسو غواګی. د امریکا خبریدونکو کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې افغانستان کې د کوکنارو د کر او نشې موادو د کاروبار په اړه لیکنه کړې. ورسپانې لیکلي چې امریکا افغانستان کې د نشې موادو د ختمولو لپاره $1 بلین ولګول خو بیا یې هم ختم نه کړل. لیکوال د دې ناکامۍ ځینې وجوهات لیکلي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټې کې درته وایي.
کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي چې لا تر اوسه د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجې مخې ته نه دی راغلي او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې آیا افغان ځواکونه کولی شي چې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته د خپل هیواد امنیت وساتلی شي او که څنګه. خو د لیکوال په خبره یوه خبره روښانه ده چې افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق او کوکنارو د مخنیوي لپاره د $1 بلین پروګرام ناکام و. په مقاله کې راغلي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی اپین ورکوونکی هیواد دی. اپین د هیروینو د جوړولو لپاره استعمالیږي. د جرمونو او نشئی موادو د څار لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په ایوی سروې کې ویلي چې افغانستان کې له 2012 کال راهیسې د کوکنارو په کر کې 6.8% اضافه شوی. د کوکنارو 9.8% پټی د دغه هیواد په 9 غربي او جنوبي ولایتونو کې دي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي چې د نشئی موادو قاچاق او کاروبار افغان حکومت کمزور کوي ځکه چې له دې لارې ترهګرو ته پیسې په لاس ورځي، درغلیو ته لار جوړوي او اقتصاد خرابوي. د لیکوال په خبره افغانستان کې پیسې او سیاست د یو بل سره تړلي شیان دي. دا پینو کاروباري خلک کولای شي افغانستان کې د سیاسي پریکړو لپاره خپل اثر رسوخ وکړي. ورسپانې لیکلي چې افغانستان کې 1.3 میلیون خلک چې د ټول هیواد د وګړو 0.15% کېږي نشئی مواد استعمالوي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په 2015 کال کې د اپینو استعمالوونکي خلک 1.5 لک، خو په 2009 کال کې دا شمیر 2.1 لک شو. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي د ټولو تنقیدونو سره سره باید وویل شي چې افغانستان کې د کوکنارو کر ختمول یو ډیر مشکل کار دی. دا یو داسې کاروبار دی چې ډېری پیسې پکې دي او کار یې ډېر اسانه دی. افغان حکومت کوشش وکړ چې د کوکنارو کروندې په زور واړی، خو ډېر زر امریکایي او افغان چارواکي په دې پوه شول چې دا کار د خلکو خوښ نه دی. په دې معنی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د خلکو د مرستې او ملاتړ ضرورت وي چې د کوکنارو د پټیو د ورانولو له وجې خلک خوشحاله نه وو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اوریدونکو د رواني جولای میاشتې په 2 منټه د پاکستان پارلیمان د تحفظ پاکستان آرډیننس د قانون منظوري ورکړې و. دا قانون به 2 کالو لپاره لاګو وي. د دې قانون لاندې پولیسو ته اختیار ورکړل شوی چې ګینې هغوی به د ګریډ 15 افسر په حکم به کوم مشکوک کس باندې ګولۍ چلولی شي. د حکومت په مخالفینو پر ضد به کاروایی هم کولی شي. د قبایلي سیمو ولس ګڼي چې دا ګینه دا قانون که هر څو د فاټانه بهر وجود لري، خو بیا به هم تکلیف او زور وي قبایلي ولس ته رسیږي. نور حال له سیمینا د شبقدر نه د مشال اډو خبریا شان واسطه زیرا کوي.
د رواني میاشتې په 2 منټه د پاکستانی پارلیمنت لخوا منظور شوی تحفظ پاکستان آرډیننس، یعنی د پاکستان د خوندي ساتلو په قانون باندې د قبایلي سیمې ولس اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې دا قانون هر څوک د فاټا یعنی قبایلي سیمې نه بهر هم وجود لري، نو تکلیف او زور وایي قبایلي ولس ته ملاویږي. د دې قانون د پاس کېدو په ضد په قومي اسمبلی کې احتجاج کوونکي د جنوبي وزیرستان MNA محمد جمال الدین مشال ریډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې په داسې وخت کې چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن روان دی، ولس بے کور شول، نو د داسې قانون ضرورت ولی پیښ شو؟
دا جوړ شوی هر څه کوم دا کنه په دې نه باندې چې تا په دې سره قبایل ته تکلیف ورسو، ځکه ها
چې موږ ګورو چې چیرته هم د قبایل په لاره کې درومي، کراچۍ ته درومي، نو هلته یې راکوس کړي وي ټول قبایل چې دا د وزیرستان دی، دا د بجاوړ دی، دا د فلاني ځای دی، په شک په بنا باندې بستانې ته اچولي دي، د پښتنو کې مکې پراته دي. نو دارنګې آینده دپاره هم مخیال سره جیلونو چې کوم دی جانا د ډکولو ضرورت پخېږي، نو دا قبایل والا د دې قانون تر لاندې راځي.
د دې قانون د لاندې د پاکستان حکومت پولیس ته دا اختیار ورکړی چې ګنې هغوی وغواړي نو د 15 ګریډ د افسر په حکم به په چا هم د ټوپک ډس کولی شي او هغه تن ترهګر هم ګرځولی شي. د فاټالایز فورم د صدر اجاز مومن په وینا چې تحفظ پاکستان ارډیننس او په قبایلي سیمو کې نافذ سیول پاور ریګولیشن کې هیڅ فرق نشته، خو هغه قانون په فاټا کې د هغه ځای د اوسیدونکو په ضد او دا قانون د هغه قبایلي ولس په ضد چې د فاټا نه بهر وسیږي لپاره جوړ شوی.
پخوانی
ایم این اے او د جماعت اسلامی ڈلی سر تڑاؤ لرون کے صاحبزادہ هارون رشید سر خبر وہ کڑے نو هغه او ویل
مونږه د اکشن ان ایڈ اف سول پاور ریګولیشن خلاف هم سپریم کورٹ ته لیکو د بس قسمت نه سون کې عدالتونو د ځان له یو باندې جوړ کړی دا چې مونږه ال تک په قبایلو کې مونږه د اختیار نشته، مونږه اختیار نشته، مونږه قبایلو د قسمت کې څه سمات نشو کولای. مونږه امید لرو چې د تحفظ پاکستان بل خلاف ان شاء الله چې کله مونږه سپریم کورٹ ته لاړ شو د پاکستان د عدالتونو مونږه دا توقع ده چې هغه د ملک د شهریانو د بنیادی انساني حقوقو د تحفظ په خاطر باندې دا بل به ان شاء الله ختموي.
د حکومت لخوا پاس شوی دا نوی قانون به تر د 2 کلونو پورې نافذ وي او عمل به پرې کولی شي. د حکومت مخالف کارکوونکو په ضد به کاروایی کولی شي او په کوم شکمن سړي به د ټوپک ګولۍ هم چلولی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مسافرو خبرونه
اوریدونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د حکومتونو ناکامو پالیسو او نه ختمیدونکو منصوبو دغه هیواد ناکامۍ سره مخ کړی دی چې تر ټولو زیات تاوان یې عام ولسو ته رسیږي. د دغه لیکنې غټکی له فرخند اسد نه ورو.
ایکسپریس ٹریبیون لکی د تیرو 2 لسیزو راهیسې پاکستان په یوې داسې لار روان دی چې منزل یې نه دی معلوم. په دغه موده کې د پاکستان د حکومتونو کمزوري پالیسۍ، د حکومتونو د وخت مخکې ختمېدل، خراب اقتصادي حالت، ګرانۍ او درغل سیاستوال هغه ټول وجوهات دي چې پاکستان یې له ناکامۍ سره مخامخ کړ. په پاکستان کې هر حکومت په داسې منصوبو کار کوي چې د ختمېدو یې هیڅ پته نه لګي او هر حکومت په کروڑونو روپۍ په داسې منصوبو لګوي چې یوازې دوی ته ترې ګټه رسیږي او عام ولس لپاره هیڅ بدلون نه راولي. په 2000 کال کې د امریکا یوې سیلریز ادارې دا ویلي وو پاکستان په یوې داسې لار روان دی چې په ټولنه کې د تشدد د زیاتوالي سبب جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د کینیډا نه یو کس راشي په پاکستان کې یو جمهوري حکومت ته دړکې ورکوي او پر خلاف یې مظاهرې کوي. هغه ځان له په هوا کې محلونه جوړوي. یو هیواد چې اټمي وسله لري، مضبوط پوځ لري او بیا هم د ترهګرۍ د یوې لوی خطر سره مخامخېږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي د وزیر اعظم پیښور او بنو تتلل، هلته د بې کوره شوو خلکو سره لیدل یوه د ستاینې وړ خبره ده، خو وزیر اعظم چې د راتلو نه وړاندې کومې خبرې کړې وي او بیا د هغه د راتلو سره د پرمختګ، امن او ترقۍ کومې خبرې روانې وي، په هغې کې هیڅ هم ونه لیدل شول. په پنجاب کې یوه ښځه او خاوند د خوښې په واده ووجل شو او داسې ډېر کیسونه په دغه صوبه کې مخې ته راغلل چېرته چې د مسلم لیګ نون حکومت دی، خو د دغه پیښو په اړه هیڅ پوښتنه نه کیږي او په یو شمېر ځایونو کې خلک اوس هم لکه د کاڼو په دور کې اوسیږي او په ژوند کې هیڅ بدلون رانغی.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
اردن کو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تا غواګی. د سوات په سلګرز سیمه کالام کې غیر سرکاري ادارې د اروپای ټولنې په مالی مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژه سرته رسولې ده. د دې پروژې له وجې د سیمې زیاتره کورونو ته بجلی ورکړل شوې ده. ځای اوسیدونکي وایي چې د بجلی نشوالي له وجې ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ ول، خو د دې پروژې کامیابۍ سره د دوی مشکلات کم شوي دي. دا مشال اډو خبريال نیاز احمد خان کلام سیمه ته ورغلی او لزای وسیدونکو سره د دې پروژې په اړه خبرې کړې چې تفصیلی په دې رپورت کې ورو.
د سوات مرکزی ښار منګورې نه سل کیلومتر لري د سوات خایسته سیمه کلام چې د یخو اوبو او سیلګری لپاره مشهور ده. کال 2010 کې سیلابونو د دغه سیمه د بجلی نظام تباه کړو. اوس یو غیر دولتي ټولنې د یورپی یونین په مالی مرسته دغه سیمه کې د اوبو نه په ارزانه بجلی جوړولو عمل شروع کړی دی. تیر ورځ دغه ځی پرانسته په سوات کې د فوز مشر جی او سی جاوید بخاري وکړه. هغلی په دغه موقعه وویل چې حکومت داسې ادارو سره مرستې کوي او دوی د دې ستاینه کوي.
You will see that complete کلام کا جو علاقہ ہے یہ
تاسو به وګورئ چې د کلام ټوله سیمه کې به هم داسې د اوبو نه بجلی جوړولو عمل شروع کړی شي او دا ډیره خبر ده. زما امید ده چې د سوات په نورو برخو کې به هم د خیبر پختونخوا حکومت منصوبه هم ده د اوبو نه بجلی جوړ کړی او د بجلی په کمی به قابو اومند شي.
قلت کا مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ دور کر لیا جائے.
د بجلی چې په حال د کلام دوه کلو او یو سو هوټلو ته ورکړی شوی ده. پریزی اولس ډیر خوشاله دي او وایي چې د سانتیاګانو سره سره دوی ته د بجلی پر رقم خرج کولو کې بچت هم راغې.
د زمانو مدار خان د اوزد کالم وسیدون دی ما او بجلی نه مونږ ته ډیره فائدہ وشو دي. د سیلاب وجه نه زمونږ د بجلی نظام ډیر ګډوډ شو. هغه نه بعد زمونږ د بجلی د صحیح نظام نه څرنه شو. نو د دیوال سره به زمونږ د علاقې د سکولونو د هسپتالونو کې بیا د پورې زمونږ یو اکسرې لپاره د نیندور ته تلو کوشش کوله. یو د باټري ټیسټ لپاره هم بجلی نه کېدو وجه نه موږ د بمنګورې د پتلا.
زما نوم محمد یورم دی او زه د هوټل ارشکاله منیجر یم. د دې نه مخکې به موږ جنریټر د اوبو نه والا تقریبا د 12 بجې پورې به موږ جنریټر لګاو. د هغې به زموږ تر هدي 4 نه والا د 5000 روپو پورې ډیلی دا به څنګه راتلې. یعنې د میاشتې به زموږ 1,20,000 نه والا 1,40,000 روپو پورې دا څنګه د میاشتې لګېدلې. خو چې د سر سپیده بجلی راده نو چې ډیر لدی کې راشي د 15,000 نه 20,000 روپو پورې دا موږ ته د دې د منتې چې دی د دې بل راځي. ٹھیک شو. نو موږ ته کم از کم چې دی نو 1,10,000 1,20,000 روپۍ چې دی دا موږ ته بچت شي. بل دا چې په کالام کې 130 هوټل دي. نو لکه هر هوټل چې دی بلدي ورسېدله نو دې ته تقریبا په لکونو په کروڑونو روپۍ لکه دې ته ماهانه چې دی دته
د اوبونه بجلی جوړولو انجینیر سهیل امیر مروت وای چې په دې پروژې 3.5 کروڑ روپۍ خرچ راغلی دی او په لحال سره کم 900 کورونو او هوټلو ته تری بجلی ورکړی شوې ده. خو سوات کې د اوبونه بجلی جوړولو ډېرې موقع دي.
په دې سوات ریجن کې به راوند اباؤٹ تقریبا 1,000 نه 1,500 میگا واٹ پورې به دغه د مایکرو مینی هغه به پوټینشیل موجود دی. دته نو هغه کومه ټایپ کو دته واټر ریسورسز نو ډېر هدا پورې د اج کوم واړه واړه کلی دي دته گریډ سټیشن نه لري دي دته نو هغه انرژي مسایل چې دي ګانه مونږ د مایکرو مینی سره مونږ حل کولی شو.
د غیر دولتي ټولنې ایس آر ایس پی چارواکي وایي چې د اوبونه بجلی جوړولو دغه رنګا یو شمیر پروژې دوی په راتلونکي وخت کې لري چې د هغې لپاره رقم یورپی یونین به دوی ته ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د روانې خبرونې پای شي بوته را رسیدلی وو. همدې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. په اخره کې درته د شان په غږ کې د خوندوري ټپي او روم دې سره کوربه ګلایاز او زما تکنیکي همکار ریسا کمیر ته اجازه ورکړي. پر روان خبرونې کې به تاسو سره مجید بابر او فرخنده اسد بي
چاڑم تد پزارا اوستر گسرے اسرے ربڑ دینا وہ یاری خود اکڑا کبھی جڑا رازی نا پا اوپا
مسافر شو پدا میرا او پدا میرا وطن یہ نا راضی بادو نا ہو جنم میں سشو او سشان غق برکشان لکا تغر او سنزر رگ او غق بیک کبنان